محمد شبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د کونړ د چپی درې ولسوالی په ځنګلونو کې اور لګیدلی. دا ولسوالی د نورستان نورګرام ولسوالی ته نشته پرته ده چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اورونه لګیدلی دي. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته تیره شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی، خو د لوی خوړ په سیمه کې لا هم لګیدلی او د سیمې خلک یې د مړ کولو هڅې کوي. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکو. د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسما د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې. د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د غبرګولي له دیارلسمې څخه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاک سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوي، خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نږدې لس ورځې مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ ویل شوي وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زمبابوې سره یو ورځنۍ لوبې پیلوي. د دې لوبو کوربه زمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه حرارې کې ترسره کیږي. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې، یوه د دوشنبې او بله د راروانې پنجشنبې پورز پلان شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډېر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي. اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو ته اړتیا لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو سلو ورځو کې د ناټو غړیو هیوادونو او په سر کې امریکا او اوکراین ته وسلې، مهمات او مالي مرستې چمتو کړې دي. د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملین غواړي دا جګړه اوږده کړي، نو ځکه هیواد وسلو او مهماتو ته سمدستي اړتیا لري. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د دې هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمن نښته شوې ده. د ادارې وویل نښته هغه مهال پیل شوه چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د برید په وړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه. د تاجکستان لوري تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د سار سازمان لنړیوالو غواړي چې افغانانو سره دی پر مرستو لاس نه نیسي.
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلی او ورسره بحران هم ختم شوی، خو حقیقت داسې نه دی.
تر کله به افغانان د نورو مرستو ته سترګې په لاروي؟ د پانتون استاد دوست محمد احمد زی
تر هغې به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسني حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نیوی رامنځته شوی.
طالبان وایي چې داعش ډیر زیات کمزوری شوی او بل مقاومت هم نشته.
د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کوي د پسوی دی او له منځه وړل شي کوم فزیکي حضور یې موږ نه وینو، نه کوم جبهه وینو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سار سازمان لمرستندوی هیوادونو غواړي چې له بیوسلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستیاله هی دربار ازادي راډیو ته وویل یو ناسمه انګیره نشته چې ګنې په افغانستان کې د ژمي له پای ته رسیدو سره مرستو ته اړتیا هم پای ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره لاسو ګریوان دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د افغانستان پر روان بشری وضعیت اندیشنه وشو ده او پر مرستندوی هیوادونو یې غږ وکړ چې د بیوزلو افغانانو لپاره سمدستي بشری مرستې چمتو کړي. د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستیال مشر هی دربار پرون د غبرګولي پر دیارلسمه ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې ګډ کار وکړي.
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلی او ورسره بحران هم ختم شوی، خو حقیقت داسې نه دی. همدا اوس هم بیخي ډیر خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي. خدا ګواخ به هغه محل نور هم سخت شي چې بیا ژمی را ورسیږي.
د بشری حقوقو د څار سازمان مرستیالی وویل چې افغانستان ته د مرستو پر استولو کې د هر راز ځنډ پایله شایي مرګونی او له ناورین ډکوي. میرمن بار زیاته کړه چې د طالبانو او د نړیوالو په تیره د امریکا ترمنځ د یو توافق یا تفاهم نشتوالی د افغانستان د اقتصاد بیا رغونې ته سخت زیان اړولی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل شوې. د تیر کال له زمري میاشتې په راوروسته موده کې نړیوالو له افغانستان سره یو لړ مرستې وکړې چې کچې ډیره زیاته نه وه. د خوړو د نړیوالو پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 9.8 میلیون خلک په لوږه کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د څه کم لسو میاشتو له اوښتو وروسته هم نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د څو مهمو شرطونو له هغې ډلې د بشري حقونو او په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو او د دې ژمنې په خاطر چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه متوجه کیږي د دوی له حکومت سره د نړیوالو تعامل ځنډیدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ښځو په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالی هی دربار له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له بېوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د مرستو د نه رسېدو په صورت کې څه پېښېدای شي او طالبان څنګه هیواد ته د نړیوالو مرستې راجلبولی شي؟ په دې اړه احمد تکل د پانتون له استاد او شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې تر دې دمه د نړیوالو مرستو تر څه بریده په افغانستان کې د بشري بحران له کمولو سره کومک کړی؟
لومړی خو هر هغه پریکړه او اقدام چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې افغانستان کې مرسته کولی شي د هر کلی وړ دي. اما متاسفانه په تیرو 9 میاشتو کې چې څه باندې 900 میلیونه ډالر د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د خلکو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته شوې دي، هغه څه چې تمې وي او یا هغه څه چې اړتیا وه چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې به مرسته وکولی شي، متاسفانه دا مرسته نه ده کړې. دا د حکومت په کچه دوامدار هسته اړتیا لري چې بشري بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
احمد زای صاحب، په داسې حال کې چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره ډیر لږ تعامل لري، پر روان ژمی کې تاسو څه اټکل کوئ چې وضعیت به څه ډول وي؟
هیله مند یو چې د افغانستان اوسنی حکومت تر هغه وخت نړۍ سیمې او نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي تر څو د دغسې وضعیت د رامنځته کېدو له وار د مخه مخنیوی وشي. اما متاسفانه که داسې یو حالت چې نړیواله ټولنه د اوسني حکومت سره تعامل ونشي کولی او داسې یو حالت رامنځته کیږي، نو دا واضح خبر ده چې دلته به فقر او بېوزلي پسې زیاتیږي او اقتصادي بحران به لا پسې چټکیږي چې دا بیا حکومت د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو او ځنډ او خنډ سره مخ کوي.
د اوسنۍ روان وضعیت او د بشري بحران تر څه وخته پورې په همدې ډول دوام کولای شي؟
طبیعي ده چې تر هغه به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسنی حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نه وي رامنځته شوی. ما متاسفانه که چیرته دا وضعیت همداسې دوام وکړي، منفي اغیزې به یوازې د افغانستان پر عام ولس باندې پریوزي او هغه دا چې دلته بیا اقتصادي مرستې بندیږي چې بیا به شته اقتصادي بحران او بېوزلي لا پسې سرعت اخلي او چټکیږي. موږ هیله لرو چې دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره د افغانستان اوسنۍ حکومت څنګه چارتیا داسې حاصل وکړي.
مننه احمد زای صاحب. او ورسته پښتنه دا چې طالبان باید څه وکړي چې نړیوال تعامل ورسره پراخ کړي، تر دې زیات تعامل ورسره وکړي؟
د افغانستان اوسنۍ حکومت ته په کار ده چې د ویړتیا له مخې نړیوال ټولنې سره د تعامل لار غوره کړي او غوي سر باس وکړي، د غوي مشروع غوښتنو ته درناوی ولري تر څو وکولای شو دغه حاکم اقتصادي وضعیت او بشري بحران چې په افغانستان کې حاکم ده د دې د مخنیوي او همدارنګه د دې ستونزې د حل په برخه کې کار وکول شي. تاسو ته به تر معلومه ده زموږ اقتصادي سرچینې محدودې شوې دي او د حکومت په کچه مالی امکانات په هغه سطح نه دي چې زموږ د بشري یا اقتصادي بحران په برخه کې مرسته وکول شي. نو د اړتیا له مخې د افغانستان حکومت ته په کار ده چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي تر څو یو باثباته او د ستونزو نه خلاص افغانستان ولرو.
د چارو شنونکو دوست محمد احمد زای لایوی خبرتیا ورسته به واوري چې د نورستان د جنگلونو لګیدلې اور تر کونړه رسیدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدو خبر ورکوي. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګیدلی دی څیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کوي.
چپه درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي اور لګیدلی و، هغه خلک تللي دي، یو خده پورې د اور مخه نیولې ده، بل چې دی نو هغه د هغې نه وروسته لګیدلی دی، لوی خوړ ورته وایي، نو هغې کې اور چې دی لا وسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او مړې کړي.
له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه بشپړ نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحقق بیان ازادي راډیو ته بیګا وویل چې هلته اور لا هم بلی شي، خو ښاغلی حق بیان په عین حال کې زیاته کړه چې د اور د مخنیوي لپاره چار چاپیر خندقونه کیندل شوي او د ده په وینا اور په سلو کې تر نوي پورې مهار شوی دی. طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ د داشتلې او د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې ده. په دې راپور کې چې تیرونی امنیت شورا ته وړاندې شو راغلی دي چې طالبان شاید د حواله تو دی دوه سره د دې دوو ډلو له حملو سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوګۍ نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکه هغه وخت سي کنټرول دي خارونو په لاس کې اخیسته د دغداش په نامه په دیده سي واحد کې و، ولی اوس په نهایت کې صاف حال تر رسیدلی دی او فیصدم نه دی پاتې او ظاهري وجود دی نه لري. نامدار از د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کوي د پسوی دی او لمنځول سي کوم فزیکی حضور مغنوی نه کوم جبهه وینو د پکېدو د بار اسلامي امارت قاطع ده او ډیر ضرب انشادات سره کنټرول سي او اتسبه نورمال حالت را اوري.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی. راپور زیاتوي چې د حواله تودیدو سره خای جګړې زیات شي، ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. په راپور کې همدارا زیاتونه شوي چې داعش او القاعده له 2023 کال مخکې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري. په امریکا کې د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو.
د داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنگیالیو شمیر یې هم کم دی. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپله بقا یې تمرکز کړی، دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دی.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي، په دوو ډلو ویشل شوي دي، یوه د مصلحت غوښتونکو او بله د توندلارو ډله. خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک په کې ډېر دی. راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته له رسېدو وروسته د خپل منځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومتولي له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده، او دا لیوالتیا په کې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي.
د سندرو
د سندرو
میلمانه
میلمانه
د لوکي بيري پمسا